یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمه 12 بجې شوې. ز اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه درم انکا کړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. وابورې چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې د سولې د حد سو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. د دې ترڅنګ د کابل خاریان په دې خار کې د جنایي جرمونو او پتیرا د خلکو پر وژنو اندېښنې خي وای. پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نور مسایل پروانه خبرونه کې هم لرو، خو پایل د افغانستان سیمه نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد شدیده جګړه روانه ده. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي، او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیول شي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییزو چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لارین پر مهال لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجل سو، او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بس دی اور باندې لان کړی او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
خاغلی وطن دوست وویل چې د سولې ولسی حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت کې په پلازمینه کابل او په ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ژر به د ریل ګاډي په وسیله د لومړي ځل لپاره له حیرتان څخه چین ته افغاني تجارتي محصولات صادر شي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ویندوی سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د حیرتان بندر او چین ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتګ به ډېر ژر رسمن پیل شي. خاغلی سمیر همداراز وایي چې د افغانستان صادرات $1 میلیارد ته رسیدلي، خو حکومت هڅه کوي چې د صادراتو ارزښت $2 میلیارد ته ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې خپل اجرایي واک زیات کړی، دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کیږي. د ترکیې په 2.3 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رای ورکولو په شرایطو برابر دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 35 میلیون وګړي چې د رای ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوړه کړي چې په اوکراین کې د دې هیواد په ختیځ کې تر 5 کلنې جګړې وروسته سوله ټینګه کړي او فساد له منځه یوسي او همدا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملتپالو، سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څېرو ګډون ځانونه کاندید کړي چې په تېرو 15 کلونو کې سیاسي مبارزه کړې او په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته اعلان شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبې پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون مراکش ته د دو ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نشي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیک خیریه مؤسسې په یو مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. د امازون کمپنۍ له لوري یو کرایه شوی امنیتي پلټونکی وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د امازون شرکت د اجرایه رئیس جیف بیزوس ټلیفون هک کړی او د هغه شخصي معلوماتو ته ځان رسولی و. دغه پلټونکی ګاوین د بیکر پرون د ډیلی بیست ورځپاڼې په ویبپاڼه کې لیکلي د دوی پلټونکي او څو متخصصان په پوره باور دې نتیجې ته ورسېدل چې سعودیانو د بیزوس ټلیفون ته لاسرسی پیدا کړی او شخصي معلومات یې ورڅخه اخیستي دي. د امازون شرکت اجرایه رئیس جیف بیزوس د نړۍ تر ټولو ستر میلیارډر دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې بیزوس خاوند دی، تیر کال په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي خبر خپور کړی و. ګافن د بیکر وایي چې سعودي عربستان د ورځپاڼې ته د یو لوی دښمن په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحدی برای
اخوا. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوی شم چې جګړه د تېرې ورځې نه چروانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د دفاع وزارت ویان قیس منګلو په یو بل راپور کې باور چې د کابل خار اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنې اندېښنه کوي. وای پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نو هم ترین اوزه از زیر است اوزی 13 اوزی 18 ست در منطقه ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا دقیق قتل نشود، دوزی نشود، اختطاف نشود. یک قدر زیاد نگارن کننده که بعد از شام
په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د خاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې در سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزت او تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه ده ښه تمثیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. افغان صاحب همدغه غونډې ته تللی او دا موضوع تعقیب کړی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې په اړه له تیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو ناوړه استفاده کړې ده. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ نن یې په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل چې بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره یو واحد رهبری رامنځته شي. هغه وایي په دغه ورځو شپو کې بحثونه روان دي، ټولې هڅې چې د سولې لپاره کېږي سره توحید سي او د هڅو د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری ایجاد په اړه مشورې روانې دي څو د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه رهبری به د سولې ټول فعالیتونه سره واحد او متمرکز کړي څو د افغانانو ښه استازولي وکړای سي. اجرایي رئیس وایي اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی وویل چې افغانان نه غواړي چې بېرته تاریخ ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. اکرم صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، له پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی د سولې عالي شورا رئیس، همدارنګه له یو شمېر نورو با نفوذو مطرحو څیرو سره غونډې درلودې تر څو پورې د سولې لپاره یو واحده رهبري رامنځته کېږي. دې سره په خوا کې د سولې لپاره بېلابېلې هڅې روانې دي. په مسکو کې غونډه وسوه چې په هغه کې افغان سیاستوالو ګډون کړی و. همدارنګه په قطر کې د سولې په اړه باندې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، او افغان استازو له وسه پورې د سولې په اړه مستقیم طالبانو سره خبرې ته نه دي حاضر شوي. په راتلونکي کې معلومه شي چې دغه نوی رامنځته کېدونکی رهبری به طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړای شي، وبنسي کړی، او په دې کې به څوک وي. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. او اموریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبری د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
نموږه کله آزادی رادیو نوري. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیز ده خو پرمختګ پکې شوه. خو د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي، وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتواله روان دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مخرطاک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاکستان شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. خاغلی ناجی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسته وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې د هغه په اساس هغه ته روټیشن وایي، او د هغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلک او افسران هغوی د روټیشن تر نامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنج خوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس زموږ پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. اوس هم فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې نن د بازګر ورځې د نمانځنې په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جشن د دغه وزارت د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی چې پکې د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو څلوېښت غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې د چرګانو او مچیو ساتلو فارمونو تولیدات لکه مربا او اچار او دغه شان د ښځو لاسي صنایع شامل دي چې د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې 200 کلیوالې ښځې د دغه وزارت د پراختیا پروژې نه برخمنې کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ښځې چې په مستقیم ډول د انجل ولسوالۍ د څارویو په مدیریت کې ښکېلې دي د لبنیاتو د پراختیا او د کلیوالو د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته دا خدمات رسېدلي دي. نوموړی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ په دغه ولایت کې د شیدو د راټولولو یو مرکز هم جوړ شوی چې تجهیزات او وسایل د همدغه پروژې له درکه ورکړل شوي دي او ارزښت یې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پیټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوبهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله: په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د خاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پښتنو کې ویل شوي د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند خواهي په ځینو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ شي. له کله چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل شول او له مخې د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات شوی، دا په ترکیه کې د خاروالیو لومړني انتخابات دي. دا موضوع زموږ همکار اصالح محمد صالح تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. اصالح صاحب، ستړي مشي، د انتخابات په درشل کې کومه نظر پښتنه چې شوې ده، دغه نظر پښتنه څه وایي؟
ډېر مننه. ځینې نظر پښتنې هغه سي چې تاسو اشاره وکړه شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1,400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي، که څه هم ځینې نظر پښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تماشو ولیدا.
هغه څه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګنده کړې، د مارچ 1 د بقا ورځ ده. که خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسیدلې، په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلې دي. په استانبول کې د ښاروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه مو محلي انتخابات څه ته وایي، یعنی محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
له کله چې د ترکیې وګړو په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، دا لومړی وار دی چې په دغه هیواد کې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. کرام صاحب،
دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر واکمن ګوند باندې انتقادونه ډیر شوي دي. د خلکو شکایت اصلا څه دی؟
په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکي مخالفت او انتقادونو سره مخامخ شوی دی. نظر پښتنه شي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی، خو ولسمشر اردوغان پر د کمپاین د غونډو پر وخت څو وری انتقاد کړی چې ګواکې جالکاری کړې ده او مالیه نه دا ورکړي. یواز چې په 2013 کال کې هم په انقره کې د شروالۍ انتخاباتو ته ولاړ وو، نو توانېدلی چې ګټون کیسي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. یواز د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزها سیکی سره چې پخوا د کلو پراختیا وزیر و مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمیر 2.8 میلیونه ته رسیږي، تر 50 میلیونه ډیر وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه وژنو په لړ کې تیره ورځ غرمه مهال د دغه ښار په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. پولیس د دغه پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د هڅو د زیاتولو خبره کوي. وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په نسبت کمه شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنۍ او د غړیو په ویر پیلېږي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. لارې زنګ وبهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علي آزادي راډیو ته وویل
نو ام ترین اوزه 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 سیزه اوزه اجراس در منطقی ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قتل نشوه، دوزی نشوه، اختطاف نشوه.
ایک قدر زیاد نگارن کنند است که بادر شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا من منزل خود برسانم. تا اونجا میرسه و دیگزی در روزه در میازی در روزه میبرایه.
په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 کلنه نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولی او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. فډرالي حوزو گرفت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ځیرکو اورګانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په غوساهو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د مغغلا آزادی راډیو ناوړی. هترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټیټ وي جریمه بشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو او لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړی دی. په اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنې کړې چې په روان مریز کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنې کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي ترسو کیفیت خسی اتره همدا شند جواز د شرایط مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نجدي څارنه کوي څو میاشتې وروسته چې تخنیکی ټیسټونه بشپړ سي هغه جرایم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و خلکو په دې برخه کې اتره اداره پړه بلله او معنادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوخت یې دا لیکل چې اتره چیرته ده په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي له دې ټولو وروسته بل اخره اتره اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړې چې هره میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي که څه هم خلک د اتره له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نوم یې سردار محمد پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کې دوی پیسې نه خوړلې اوس یې خوري موږ له اتره غواړو چې د هر څه کنټرول کړي
زما نوم واحد الله دا مخابراتي شرکتونه واقعت پیسې ډېرې خوري د نورو داخلي شبکو ته چې زنګونه وایي مصرف یې ډېر ده انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي کار بیا خلاص 4G ده که 3G ده سم کار نه کوي
په افغانستان کې د محل روشن اتصالات افغان بی سیم ام ټی ان او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري اتره په خلکو باندې غږ کوي هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرایمو په اړه اسناد لري د دوشنبه په ورځ دی له دغه ادارې سره شریک کړي چې د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنې په ګډه یو
هش سوبرس پانی په خپل مطلب کې لیکلي په خطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو او افغان سیاسيونو د موازی لیدنو کتنو پرانګ دی کېدل سره ارک هم هڅه کوي چې د سولې په اړه د سیاسيونو متفاوت دي دوری سره یو کړی په مطلب کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مودو وروسته د اجرائیه رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر سیاسيونو سره کتلې دي ورسپانه دي کې ارک په خپل خبر پانه کې دا ناستا مشورتي ګڼلې ده او وایي دي په دغه ناسته کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ولسمشر دوهم رسیال سربر دانش او د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی برخه اخیستی وه په مطلب کې راغلی ولسمشر غنی دغه ناسته رغونکې بللې او په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې له افغان سیاسیونو سره به ورته ناستې دوام وکړي ملي ارمان خپلواکي ورسمانی په خپل لومړي مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي ورسپانه لیکي جنرال دوستم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورنکړي د مبارزې لپاره به د خلکو تر څنګ ولاړ وي په مطلب کې راغلي جنرال دوستم دا هم ویلي موږ ډاډه یو چې 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي خو د سولې د خبرو له امله به روان کال هم جګړه شدیده وي د مطلب لیکون کې لیکي نوموړي دا خبره هم کړې چې که وضعیت خراب شونو چپنه به مې کفن هم شي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په اوله ورځ پاڼې دا هم ویلي چې که افغان دولت د پوځي عملیاتو بشپړ صلاحیت ورکړي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان شمال او شمال ختیځ د وسلوالو طالبان لشتون پاک کړي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې پر غځول شوي ډیورنډ کرخه د پاکستاني ملیشو لخوا تیر شوی اغزن سیم د سیمو د اوسیدونکو لخوا په زور ټول شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده په مطلب کې راغلي یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې دغه خلک د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او اغزن سیم په تیږه ولي او له منځه یې وړي په مطلب کې چې یاد ویدو سرچینه ګرځول شوې دا هم راغلی چې موترزین وای دا سیم د پاکستان ملیشو په زور غځولې او دواړو خواو پښتنو ته د منلو نه دی
اوس هم دا یا په هدیه و بل برخه خدمت څاروان وړاندې کوي
په یو وخت مو د څو ماشومانو د زیښولو ډیر اوریدلی خو دا سیمو شای نه وی اوریدلی چې یو شزه دی د لومړي ماشوم له زیښولو یو میاشت یا څمو د ورسته بیا بل ماشوم وسی شوی یوه بنگلادیشی ښځه د ماشوم له زیږولو یوه میاشت وروسته بیا زیږنتون ته یوړل شوه او غبرګول یې وزیږول. ډاکټران وایي د ښځې دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم یې په یوه رحم کې و او دوه نورې په بل کې. دا ښځه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم یې په فبروري کې دنیا ته راغی خو نږدې یوه میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یوه میاشت وروسته دي یوه ښځه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپله سلطانې فکر نه کوو چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي، خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې پخوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله